السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام و بجې دی. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د ترکیه یو لوړپوړی پلاوی روانه اونۍ پاکستان ته ځي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د سولې یو تړون شونی کړي. رویټرز اژانس د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان په حواله ویلي چې ترکی پلاوی کې به د بهرنیو چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو مشر شامل وي. اردوان دغه څرګندونې نن یکشنبه له باکو څخه ترکیې ته د سنیدو پر مهال وکړي. هغه باکو کې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف سره هم کتلي وو. دا په تسال کې ده چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو استانبول د طالبانو د حکومت او پاکستاني پلاوی د سولې د دویم پړاو خبرو کوربه وو، خو خبرې بې پایلې پای ته ورسېدي. ترکیه وایي ټوله هڅه یې دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ژر تر ژره سوله ټینګه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو انهابیتات خبرداری ورکړی چې افغانستان د چاپیریال له تخریب سره مخ دی. دې ادارې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي، دې هیواد کې د کثافاتو او اوبو ناسم مدیریت او د شنو سیمو نشتوالی د خلکو روغتیا او ژوند ته جدي ګواښ پېښ کړی. په همدې حال کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتو یو شمېر اوسیدونکي وایي تر دې دمه د طالبانو حکومت د دوی په سیمو کې د کثافاتو او د اوبو د مدیریت په برخه کې ډېر کم اقدامات کړي دي. له پاکستانه افغانستان ته یو شمېر ستانه کړی شوي کډوال وایي د ژمي پر نږدې کېدو لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې تر خیمو لاندې سخت ژوند تېروي. دوی وایي د یخنۍ له امله یې ماشومان ناروغان شوي او دغه شان د مرستو له نشتوالي هم شکایت لري. یو شمېر دوی وایي کار هم نشته او وزګاره دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي په وروستیو دوو اونیو کې له پاکستان او ایرانه 1,50,000 افغانان بېرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. دوی مخکې ستنه شوو کډوالو ته د انسان د اسانتیاو برابرولو او ورسره د مرستو کولو ادعا هم کړې ده. ازادي راډیو ته غوښتست. افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانونو ځینې پخوانی خزینه کارکونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندیزونو وروسته له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل له هغه مهاله چې له دندو راګرځول شوي آن د خپلو کورنیو او اولادونو لپاره نفقې ته حیرانې دي. بلخوا د بشري حقونو ځینې فعالان هم د دې میرمنو د ستونزو د تایید تر څنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خوندیتوب لپاره عاجل اقدامات وکړي. د سوریې موقت ولسمشر احمد شره متحده ایالاتو ته رسیدلی او د دوشنبه پر ورځ د ولسمشر ډونالد ترامپ سره ګوري. تر دې یو ورځ مخکې واشنگتن هغه د تراګری له تور لیست خلیرې کړ. دا په 1946 کال کې د سوریې تر خپلواکۍ وروسته متحده ایالاتو ته د دغه هیواد د یو ولسمشر لومړی دغه ډول سفر دی.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. په دغه پروګرام کې خپل درنو میلمنو ډاکټر صاحبانو سره د ډینګي ناروغي په تړاو غږیږو. دا چې دا ناروغي څه ده، څنګه سرایت کوي او وقایه او درملنه یې څنګه کیږي. پروګرام کې وړاندې د داخله ناروغیو له ترینر متخصص فرید الله عمری سره هم بحث لرو چې ژمنه کړې خبرې راسره وکړي. او تر څنګ ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست د ساري ناروغۍ د کنټرول د عاجلو پیښو په وړاندې د آمادګۍ عمومي مسؤل ډاکټر رشید وفا سره هم خبرې کوو. د خلا ناروغي ول بل متخصص ډاکټر صاحب ناصر فګار سره هم غږیدل یو او لاغه مو د ډینګي تبې په تړاو پوښتنه کړې دي. خو تر هر څه مخکې یو راپور ته غوږ دو چې وایي په ننګرهار کې د ډینګي تبې ناروغي زیاته شوې ده.
ګنګس په پروتوم خو به چې لاړم ډاکټر ته اوس لږ زره ښه یم، شکر دی.
وایي دا څو ورځې ډیره سخته تبه او د بدن درد تیر کړ. په ډینګي تبې اخته د ننګرهار د جلال آباد ښار دی اوسیدونکو بسمینه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ډینګو میسج چې چلو مې څو ورځې مخکې وضعیت مې ډیر خراب ولو، تبې نیولو ما د ځان درد مې ولو، سر درد مې ولو، ګنګسیت مې لرلو.
د ننګرهار ولایت کامې ولسوالي اوسیدونکو لطیفه هم وایي د کورنۍ څو تنه غړي په ډینګي ناروغي اخته شوي دي.
زمون خپل په کورنۍ کې هم زمون یو دوه غړي په ډینګي ناروغي باندې اخته دي. په کلی کور چم گاون سیمه کې ډېری خلک چې موږ ترې خبر لرو هم خپل د کورنۍ غړي د ډینګي تبلاریو دغه ناروغي بيخي په سیمه کې زیاته شوې ده.
دنګي تبه یا ژوره تبه یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو میاشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په دنګي تبه ډیری اخته کسان نښې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه، سر درد او ځان درد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبه ډیری اخته کسان له یوې تر دوو ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دا تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستري شي. اوان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي. ننګرهار لپاره د طالبانو حکومت د عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف جمعه د نومبر 8 ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډیره شوې ده او یوازې اته اتیا تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتاني روغتون کې بستر دي.
ډینګ ناروغي خو بیخي ډیره شوې ده، دومره ټول ننګرهار نیولی، ډېرې ولسوالې نیولې دي. مونږ د انتاني شفخانه کې بیخي ځای نشته، اتیا اتیا پورې کسانو اوس هم بستر دي، بیخي زیاته شوې ده.
نوموړی زیاتوي دا داسې مهال ده چې د ننګرهار په انتاني روغتون کې دوی دا مهال د درملو او لابراتوار د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزو سره مخ دي. روغتیا پالان وایي ډینګې ناروغي کومه ځانګړې درملنه نه لري او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډېر استفاده کړي. د دې ډلې د داخله ناروغیو معالج ډاکټر محمد حکیمي ازادي راډیو ته وویل
مریض باید بدن مایعات پوره کړي، جوس تازه میوه په کافي اندازه استعمال کړي او په درملو کې یوازې پاراسټامول دي.
نو موړی سپارښتنه کوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له پشخانو او د میاشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د میاشو ضد دوا وپاشل شي او دغه شان په دې ناروغۍ اخته ناروغان باید ډېر مایعات او ویټامین سي واخلي او خپل روحیا لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمای خلک په ډینګې تبه د اخته کېدو لږ وخت سره مخ دي او د اټکل له مخې هر کال له 1 لک تر 4 لک کسانو ته دا ویروس انتقالیږي.
راپور مو واورید چې په ننګرهار کې د ډینګي تبه زیاته شوې. ننګرهار کې پاتې کیږو هلته ورزو د عام روغتیا ریاست د ساري ناروغیو د کنټرول د عاجلو پیښو په وړاندې د آمادګۍ له عمومي مسؤل ډاکټر صاحب رشید وفا سره غږیږو او له هغه چې د داسې ناروغۍ د مخنیوي مسؤلیت ور په غاړه دی د ډینګي تبې په تړاو اورو. ډاکټر صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی. په ننګرهار کې د ډینګي تبې د زیاتېدو په اړه که راته ووایي.
او ټول ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم. ډاکټر رشید وفایم د ننګرهار د امیر خیر سره د ساري ناروغۍ کنټرول او عاجلو پیښو پر وړاندې د آمادګۍ او ضروري عمومي ولایتي مسؤول یم. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې به ووایم چې واقعیت داسې د ډینګو ناروغي په ننګرهار په ښار او ولسوالۍ کې پیښې زیاتې دي، د تیر کال په نسبت څه کال زیاتې دي. په دې اړه به مو هر اړخیز خپل اقدامات د امر تر ستر چتر لاندې روان کړي دي، خو بیا هم به وایو چې پیښه شته ده. دا یوه ویروسي ناروغي ده چې د ماشې په واسطه چې اډس ماشې نومي ښځینه جنس ده او د ناروغ کس ناروغ کس ته انتقالي او په دې کې شدید تبه رامنځته کیږي، د عضلاتو دردونه او ټول پر مختلف وخت کې د دې د نور ځان دردونه او زړبدوالی استفراقات او نور سره مل وي.
په ولایتي کچه مو څه کړي د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره؟
همدارنګه د دې ناروغۍ په ارتباط باندې موږ په ولایت په کچه د همغږي مجالس ملي او بین المللي موسساتو سره او سکتوري ریاستونو سره ترسره کړي، د امنیت ریاست رهبري لاندې، همدارنګه د ولایت د مقام تر رهبری لاندې ټولو سکتورونو سره همغږي او د مخنیوي کنټرول لپاره اقدامات او هر اړخیزه بحثونه همغږي کړې ده. خو په ننګرهار ولایت کې د ناروغۍ مخنیوي او کنټرول لپاره ټولې چارې په لاره اچول شوې دي، چې هغه لومړی د تشخیص او درملنې برخه ده، هم په ساحه کې او هم د یقیني کېدو یا کنفرمیشن لپاره په لابراتوار کې ټیسټونه اجرا کېدلی شي په ننګرهار کې. او دا چې ویروسي ناروغي د ځانګړې دوا نه لري خو عارضي درملنې ترسره کیږي، هم په مرکز او رسوالیو کې شته امکاناتو په سره درملنې هم روانه ده. او رښتیا نن سبا زموږ په روغتونونو کې
کانتانی روختون دا و حوضوی روختون زیادش می نروغان دی کمچی بستر تا دی بداغ برخور گیسان که دی جنگی فیور نروغان تا که اشتون لری
دی دی نروغی وقایا و کنترول چنگا کیگی؟
دی نروغی دی تطول باس با زیاد پا وقایا و کنترول بانده وشی پا وقایا و کنترول که چنگا چی وی دا یا ملتی سیتورل اپروچ تزروت لری یوازی صحت برخه نشی کولی چې دې برخه کې کار وکړي ولې ټول سکتورونه د دې پر وړاندې مسؤلیت لري همدارقم ټولنه تر ټولو زیات ټولنه همسې په دې کې مخنیوي داخله شي او هم انګیج شي په دې پروګرام کې لکه مخنیوي وښیو کې د پشخانو استعمال ده او پشخانې استعمال شي مخکې له مخکې دوی ته پشخانې توضیح شوي دي دا شپږ خانې دا چې غیر مناسب استفاده کیږي به مناسب ډول ترې استفاده وشي او د دینګ ناروغ تل لپاره کاغذ سطحي وي او کاغذ پیشرفته او حالت ته ناروغي تل وي به د دینګ ناروغ په پشخانه کې پاتې شي او په کورونو کې دننه د کور څخه بهر ولاړې اوبه ډنډونه باید ختم شي په ځکه په دې ساحو کې دي د ماشی هغې چې په بچي بدلېږي نو دلته لارواو د دې نسل زیاتوالی دلته کېږي نو ټولنه کې دا مسایل په ټولنه کې دي ټولنې څخه زموږ هیله او پیغام ورته دا ده چې د دغه ولاړې اوبه روانې بدلې کړي ډنډونه ختم کړي او د دې په مخنیوي کې موږ څه څه کوي دا ټولنه کولی شي په مخنیوي کې صحت برخه موږ تر اوسه هم د لاروا سایټ په نوم باندې دوا ده چې په دې ډنډونو کې اچو زموږ ټیمونه فعال دي کار کوي چې تر څو دې وشي او د غټو ماشو د له منځه وړلو لپاره مناسبه ده چې فوګینګ یا د لوګي په وسهار دواګانې موږ سره ماشین څه ده خو وړي د دواګانو داسې لوړ مصارف غواړي په دې هڅه کې چې پیدا کړو دغه لړۍ د فوګینګ برخه دا به د وشي خدا لوړ امکانات ته ضرورت لري په دې وخت کې اوس مشکلات دي خو موږ په هڅه کې یو په وطنوال باندې غږ موږ کوو که په دې برخه کې څوک د درملنې و تیل و کوم شین ته ضرورت وي او ضرورت خدا یه وخت کې همکاری وکړي او تخنیکي ټیمونه او ماشینونه موږ سره شته هغه موږ یه وخت کې استفاده کوو دویم د دې ناروغۍ د مخنیوي لکه څنګه چې ما وویل یو خرابه پیغام دا ده چې بدبختانه به ووایم د دې عامل او ناقل دواړه دلته شتون لري نو د دې عامل او ناقل عامل او ناقل دواړه دلته شتون لري دا یو سخته خبره ده او د دې ناروغۍ زیات وخت په لحاظ باندې د سپتمبر په اخرو کې د تر نومبر تر پایه پورې د دې پیښې زیاتې وي او ممکن وخت تر بلې دا زیاتوالی انده ولري که د ارقام په ډول د خلاص ووایم مثال په ډول د اکتوبر په میاشت کې چې 1138 کسانو ته موږ د آر ډي ټي په واسطه یا سری ټیسټ په واسطه معاینه متصره کړې په ساحو کې تقریبا 150 کسانو ته مثبت دي او د فیصدي په لحاظ 50% ده چې دا ډېر لوړ فیصدي د مثبتوالي ده نو پیښې شته ده موږ ټولې هڅې په کار اچولې دي عامه پوهاوی ته اړتیا ده عامه پوهاوی کېږي او د در تشخیصو درملنې روانه ده وقایوي اقداماتو لپاره مو هڅه کړې ده خو بیا هم ما چې مخکې وویل دا د ټولو سکتورونو ټولو خلکو د هر چا وظیفه کېدلی شي په مخنیوي کنټرول کې یو بل ته لاس ورکړو دا موثر تمامېږي که یو چا ته پرېږدو یو برخې ته دا ناشونې ده
ډاکټر صاحب وفا له تاسو مننه کوم د ډینګي تبې په تړاو د ننګرهار د عام روغتیا ریاست د یو چارواکي څرګندونې تاسو واورېدې اوس به هم له ډاکټر صاحب ناصر فیګار سره خبرې وکړو د دا داخله ناروغیو متخصص دی ډاکټر صاحب تاسو راته وایي چې ډینګي تبه څه شی ده او د نړۍ کې پیښې څومره زیاتې دي
ډینګي ناروغي چې د هډوکې ماتونکي تبې په نامه هم یادېږي یو وایروسي انتان چې د ډینګي وایرس په نامه یادیږي د ماشو د مونټانو ماشو د چیچلو په نتیجه کې منځته راځي دا په هغه سیمو کې چې هوا لږه ګرمه او یا ډیره ګرمه وي لیدل کیږي ګڼه ګڼه زیاته وي خاري ها چاپریال کې ډیر زیات دستر گو کیگی پیخی و رسپ سر از زیادی دیشی یا زیاد چوی دی پا 2015 ده جنوری تر جولای میاشت پوری یعنی پا سو محدود میاشت که شاوخوا سلور مینون انسانان پا نهونوی هوادونو که البته در دبلی چول در ارقام لخوانه وراند شویدی او پا گتر شویدی چه در دری و زرو سخزیات خلقی وشلیدی آرازی پا دیره و خلقه که خفیف وی خب پا زرون خلقه که دیر زیاد شدید وی پاخت شوی کس که شدید آرازی البته تبا لوړه درجه په لوړه کچه او یا درجه تبه موجوده وي سردردی با که ډیره شدیده وي چې د سترګو ګاټو شاته درد د درد احساس ډیر زیات وي همدارنګه زړه بدوالی کانګې بشتیایی د هډوکي دردونه او د پوستکي رشونه او یا اندفاعات وهم او یا بخار ته ورته حالت نښې لیدل کیږي هغه خلکو که چې یو ځل نیول شوي او بیا ځل دپاره نیول کیږي په دوی کې آراز ډېر زیات شدید وي په دوی کې د ګیډې ډېر زیات سخت او شدید دردونه لیدل کیږي د کانګو کې وینه او یا په ډکو متیازو کې وینه بشتیایی کمزورتیا حتی مرګ په دوی ناروغانو کې لیدل کیږي
ډاکټر صاحب فګار وقایه څنګه ده او د دغه ډینګي تبه
وقایه په اړه باید ویم چې د چون پوی کوچه ده ماشو ادمون تنه ماشو په واسطه انتقالیږي نو موږ باید د ماشو د منځورلو هڅه وکړو د هغه څخه ځان ساتلو هڅه وکړو مثلا ډنډو وبو کچیرته موجوده وي هغه ډنډونه باید ډکو دوا پاشي وکړو په کوټو کې لله پردو څخه جاله وسخه ګټه پورته کوله په شخانو څخه ګټه پورته کو همدارنګه هغه لباسونه واغونه چې موږ د بدن ډیره برخه استر کوي یا پوخوي باید لوس پات نشي بل خصوص د وایروس یا د ماشي د ورځ له خوانه زیات فعال وي نو د ورځ له خوانه باید زیات وقایع وکړو د شپې له خوانه هم په شخانو او دروازه کړکۍ بند وساتو
درملنی په ارتباط کې راته وایي ډاکټر صاحب
کومه خاصه درملنه نه لري البته یوازې موږ ناروغ ته دا توصیه کوو چې باید استراحت وکړي په شدیدو حالاتو کې باید په روغتون کې بستر شي موږ هغه ته پاراسټامول د درد د کمول د پاره د تبې د کمول د پاره پاراسټامول ورکو باید په یاد مو وي چې دغه ناروغانو ته بروفین او اسپرین او استریټ باید ورنکو ځکه چې په دغه درملنه یا دواګانې د هغوی د خونځیګانو یا وینې بهیدنې چانس زیاتوي او ناروغ نور هم وخیم کوي او ناروغتیا زیاتوي
ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب ناصر فګار درنو اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیاستیم
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساعته
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو منډلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
د ازادي رادیو روختیا ژوند اشتمنی پروگرام ته بیا هم زه صفی الله ستانګزای خره غلاستم. لکه څنګه چې خبر شوې په دغه پروگرام کې مو واوریدل چې د افغانستان په څو سیمو له هغې ډلې په ننګرهار کې د ډینګي د طبي پیښې ډېر شوې دي او د دغه ولایت ګڼو اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې د خپل دوی د کورنۍ غړي او د کلي او سیمې ډېر اوسیدونکو په دغه ناروغي باندې اخته شوی دی. ډینګ تبه یا ژوره تبه یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو ماشو په واسطه د انسانانو ترمنز تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خبريږي. په ډینګي تبې ډیره اخته کسان نښې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه، سردرد او ځان درد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبې ډیره اخته کسان لیوي یا تر دوه ورځو کېږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دغه تبه شدید وی او ارتیا لیدل کیږي چې پروختون کې بستری شي او ان په زینو مواردو کې دغه تبه د انسانانو د مرګ لامل کیږي. په ننګرهار کې د طالبانو د عام روغتیا ریاست رئیس مولوی امین الله شریف ازادي رادیو سره خبرو کې تایید کړي چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډیره شوې او یوازې اته اتیا تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار پانتانی روغتون کې بستر دي او د زیاته کړه چې د ننګرهار پانتانی روغتون کې دوی د محل د درملو او لابراتوارو د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزې لري. روغتیا پالان وی ډینګ ناروغي کومه ځانګړي درملنه نه لري او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډېر استفاده کړي. د روغتیا متخصصین سپارښتنه کوي چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له پشخانو او د ماشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د ماشو ضد دوا وپاشل شي او دغه شان په دې ناروغۍ اخته ناروغان باید ډیر مایعات او ویټامین سي واخلي او خپل روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمایي خلک پر ډینګي تبې د اخته کېدو لګو اکثر مخ دی او د اټکل مخ یار کال له یو لکو تر څلور لکو کسانو ته دغه وایروس انتقالیږي. اوس به یو لاند د ما واخلو بیا به ام پروګرام ته دوام ورکو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بله ډاکټر سیف فرید الله عمری تاسو ته خراغلاست ویم. زه صفی الله ستانګزایم. ډاکټر سیف فرید الله عمری د انتانی ناروغي او متخصص دی. البته له دوی سره به خبري وکړو په دغه پروګرام کې. مخکې له نورو ډاکټر سیبانو سره هم خبري وکړو، خصوصا د ننګرهار د روغتیا د ریاست له مسولینو سره چې هغه تایید کړل له حالت لګتر لګا نوی کسان په ډینګي تبي اخته دي او بستر دي، خو لاغو سره د دوی په خبره باندې چې امکانات کم دي. له ډاکټر سیب عمری نه به وورو چې په بلکه پاول کې د ډنګي تبې پرتبات راته وای چې په ټوله کې په مرکز کې هم د دغه تبې پرتبات سپېخ شته ثبت شوی دی، که څنګه یا یوازې په ګرمو او نیمه ګرمو سیمو کې دغه پېخ کیږي اوس؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه ستانګزای صاحب، زه خپل نیکلو سلامونه لومړی تاسو ته د ازادي رادیو تخنیکی همکارانو او ډیر معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. بدون شک زموږ سره فعلاً د انټونی کابل به انټونی ملي تخصصي روغتون کې د ډینګي یا ډینګو ترینوان لاندی چه کمی ناروغی ده ایدین ناروغان را سرابستر دی او در طول هم دیزولیشن یا زانگره وار چه دی پار مختص ده پاگه که دی. خب دا با دویل شی چه اکثر پیخی زمون ده دولیتون ناروغلی دی مرکز ده.
بله ډاکټر صاحب، موږ په پروګرامو کې واوریدل او همدارنګه ریپورتونه هم درلودل چې دغه د ډینګي د تبې اکثر نښې یا اکثر پیښې په ننګرهار کې ثبت شوې دي. د دغه په ارتباط راته وایي چې دا د هوا یا د اقلیم سره د دغه رابطه څه ده؟
بدون شک جناب ستانګزای صاحب، چې خپل باندې د ډینګي پیښې اکثر ولایتونو کې یعنی د کال په 12 میاشتې کې شتون لري، لیکن ډېرې پیښې چې کومې څېړنې او تحقیقات شوي دي په هغه کې داسې ویل کېږي چې د دوبي په موسم کې او همدارنګه د خزان یا د خپله باندې د خزان په موسم چې ورته وایي د په پیل کې د مني په پیل کې زیاتېږي. نو دغه پیښې زیاتره په دغه وخت کې یعنی د خپله باندې د غوماشو لپاره چې په دې مخکې البته خبرې شوې وي یو مساعد موسم دی او هدې تر څنګ ناقل خپله باندې غوماشه ده او هغه پارازیت هم چې کله یو ځل د غوماش ځان سره واخلي هر انسان چچیچی یا هغه باندې په کینی نو هغه په ډینګې باندې اخته کوي. یعنی دا ویلی شو چې د اپیدمیولوژي د نظره همدارنګه څېړنو د نظره ډینګي ناروغۍ پیښې د دوبي او د منی موسم په پیل کې ډیریږي.
ډاکټر صاحب، مخکې له دې چې بیرته مرکز ته راشو کابل کې، د ننګرهار په اړه یو بل پوښتنه هم شته، البته د افغانستان شرخ کې، ځکه چې د پاکستان نه چې کوم کډوال راځي په زرګونه یا په لسګونه زره په هر هفته کې اخراجیږي، دوی امکانات هم کم دي، ترڅنګ یې وسایل هم نه لري، یعنی د استوګنې سم ځایونه به هم نه لري، یا به په موقتو کمپو کې اوسیږي هلته چې له سره د دې خواته راوړي، او ترڅنګ یې په ختیځ کې ډېره او بده زلزله چلام ګڼ کسان سرپناه نه لري. یعنی دوی د آسیب پذیری یا والنریبلتی له لحاظ دوی څومره اغیزمن دي دغه ډینګي تبې د غماشو په وړاندې؟
ستانکزای صاحب، زموږ په هغه خویندې وروڼه چې د همسایه هیواد څخه خپل هیواد ته راځي، که چیرې په دې کې حتمان دغه پیښې شتون لري، یعنی ډینګي ناروغۍ په دې کې شته ده، او ناقل لکه څرنګه مو چې مخکې وویل هغه هم د په خپله باندې هغه د په آیدس ایجپتای تر عنوان لاندې چې غوماشه ده، چې څنګه دغه کس وچیچي دغه غوماشه منتنه شول هر څوک چیچي په ډینګي اخته کیږي، او د دې تر څنګ زموږ د ملاریا پیښې هم په ګرمسیر ولایتونو کې بالخصوص زموږ د مشرقي هیوادونه چې هغه کونړ لغمان جلال آباد په دې کې ډېرې وي، او دې نه علاوه هغه ځایونه چې ګرمسیره دي یعنی دا غوماشې تر اوسه پورې شتون لري، او هغلته چې کله دغه طبعي حوادث هم رامنځته کیږي دا پیښې ډیریږي، نه تنها یوازې ډینګي، دې تر څنګ کیدلی شي چې د سالاتو پیښې او همدارنګه د ملاریا او نورو ساري ناروغیو پیښې ډیرې شي. خو بیا به راځو په دې باندې به هم خبرې کوو جناب ستانکزایي صاحب، چې د دې دپاره کوم مختص درمل نشته دي انټي وایرل چې مونږ وګورو
د درملو په ارتباط
انټي وایرل دي
او به هیڅ خبرې مقطع کوم د درملو په ارتباط به بیا اتمان پوښتنه کوم یا د وخایې په ارتباط. خو اوس به په دې اړه درنه پوښتنه کوم چې په کابل کې وظیفه لري، همدارنګه د تاسو نور همکاران ډاکټر صاحبان، او تل داسې انګیرل کېږي چې کله په ولایتو کې کومه پیښه کېږي یا حادثه کېږي یا داسې ناروغي رامنځته کېږي، بیا په ډیر سخت او حاد حالت کې چې نورې وس ونه رسیږي په ولایت کې، بیا تاسو سره انتقالوي، د تاسو وظیفه څومره ننګونکې ده، څومره چالنج سره مخ ده په دغه حالاتو کې چې یو کس مرګي حال تاسو ته راشي او تاسو مجبور یې د خپل وظیفې او دین له مخې چې هغه ته رسیدګي وکړي، څومره سخت کار دی دغه؟
مقدس مسلک دغه پاک مسلک چې موږ انتخاب کړی دی، لکه څرنګه چې د انتونی ناروغۍ زه خپله باندې یو عادي ډاکټر ځان ګڼم، اگر چې زه ټرینر متخصص یم، په هر صورت باندې دا موږ په ځان باندې د خپلو خلکو په خاطر منلی دي، در حالی کې چې هر د ډاکټر د انتونی ډاکټر چې کله دغه ساري ناروغۍ ته وړاندې کېږي دا د جنگ لومړی کرښه ده، یعنی د جګړې په لومړۍ کرښه کې حتمان زخمی کېدل شته، د خپل باندې د خپل ځان د لاسه ورکول شته، او همدارنګه اې بي انتان انتقالول شته کور ته نورو وګړو ته. نو موږ د خطر سره همیشه مخامخ یو، او یوازې د ډینګي ناروغۍ نه، زموږ په ایزولیشن وارد کې د کانګو ناروغۍ نه سره بستر دي، د همدارنګه د پاوام ټکه وایم د سرخکان او یا هم د شری ناروغان ایدین علاوه چې موږ چکن پاکس ورته وایو د ناروغان سره چې هغه خپل باندې د توخې لارې لوس ورکول او کولول او مشوره لارې د ټول لارې انتقال کوي نو موږ د خطر خوشته لیکن بیا هم ستونزای سبزه موږ هیڅ کله هم د احساس نه کوو چې زموږ مظلوم بیچاره خور وګړي یره خپل خور هغه وطنوال مو چې هغه موږ ته مراجعه کوي موږ به هیڅ کله هم د احساس ونه کړی ځان ځنه پټ کو یا خدا نه خواسته ایدین و بیریګو چې دا کېدلی شي چې ما مساب کړي نو توکل په خدای باندې په ورزو او زموږ ځینې کسان هم مساب شوي دي په بعض ناروغیو باندې چې هغه هم مختلف لاملونه درلودل لیکن دې سره سره چې کوم کسان د ولایتونو موږ ته مراجعه کوي هغه په ډېره خلاص تندي باندې د عامې روغتیا وزارت قوي سپرویژن تر اثر لاندې هغه بستر کوو تر هغه پورې چې د هغې درملنه نه وي شوې زموږ سره بستر وي جناب ستانکزای صاحب.
بله ډاکټر صاحب، د ولایتونو چې کوم دغه ریفرال یا راجع کیږي دغه ناروغان څوک پکې ډیر دي؟ ماشومان دي، لویان دي، یا داسې عادي عمرونه چې لري دوی دي، ښځې او زاړه واړه؟ دا راته وایي یعنی څوک ډیر له خطر سره مخ دي او د چا وضعیت ډیر خرابیږي که دا ناروغي ونیسي؟
بله جناب استانگزای صاحب، ما خی هم تاسو اشاره ورته وکړه زموږ اکثره کسان چې د ولایتونو راځي د لویان دي او فعلا دغه ناروغي هم د بلخصوص ډینګي چې کومې څېړنې شوې دي وایي زیاتره په لوړ خطر کې ښځینه دي، لیکن دلته زموږ په هیواد کې برعکس موږ ته نارینه ډېر مراجعه کوي او هغه هم لویان دي او زیاتره هغه کسان دي چې هغه ریفر کیږي لکه څرنګه چې تاسو ویلي رجعت ورکول کیږي هغه کسان دي چې بابیرا یا اختلاطات ورکړي وي یعنی اکثر په داس حالات کې راځي چې د کوما په حالت کې وي او وروسته زموږ سره بستر کیږي ځکه هغه ټول ولایتونو دغه ټریننګ د نړیوال روغتیایي سازمان تر چتر لاندې او د وزارت عام روغتیا وزارت په مشوره باندې اخیستی خو هغلته چې دی د وس نه بعضې ناروغان وځي هغه مرکز تر راستوي او د هغې تداوي او درملنه هم انشاءالله همدلته کیږي.
ډاکټر صاحب، دا اوس چې موږ تاسو د دغه ډینګي تبې په ارتباط خبرې کوو، یعنی هیڅ کوو چې څومره به دغه تبه سخته تیریږي؟ ځکه چې عادي تبم یو انسان ته نسبت نورو ناروغیو ته سخته تیریږي، ځکه چې د څه حوصله به نه لري، بدن به سور وي، داغ به وي، حرارت به زیات وي او فوکس به نشي کولی. نو د ډینګي تبې هغه څه رقم دی، دغه شدت څه رقم دی نسبت عادي تبې ته که یو انسان یې ولري؟
جناب استانگزای سبیا هم رزو دیتا چه خپل دنگی تبا چه دا دازموغ ناروغان وی داکتر سب تبا می دیدلی و لیکن طول اردو که می رامات کل زنو می رامات کلا او زب دیده صف احساس که ما چه پا دکم زای نرالوی دلی ما او طول اردو که می مات دی توتا توتا دی په داسې عادي الفاظو باندې موږ ته دی حکایه کوي او موږ بیا دی ته په خپله باندې هغې یوه اصطلاح لرو یعنی هغې ته تقویه پلاسیبو ورکوو چې سترګو توره ای وروره ای خورکۍ تخته کیږي دا اوس هغه درمل درکوو دا د هډوکې درد هم د منځه ځي دا د چپیټ تاثیرات دي دا د چپرکټ تاثیرات دي در حال کې چې هغه نه پوهیو ځکه دا خپل باندې تبه ډیره شدیده وي او دا هم داسې وقفه ای تبه نه وي جناب استانگزای صاحب لکه د ملاریا په شان باندې دا دوامداره تبه وي او ادې تر څنګ هغه کسان زموږ چې د هغې پلاتلیټ یا سپینه وینه کمیږي او هغه ته بیا دوباره پلاتلیټ موږ توصیه کوو یعنی بیټي ورته کوو او خونریزي به ورته پیدا کیږي. په دې حالت کې د ناروغان ډیر په تکلیف وي او فامیل د دې په دې هڅه کوي چې وخوره وچکه ته خوراک نه کوي ته څښاک نه کوي هغه وایي زه څه شی وخورم دغه جنجال بیا موږ پویوش نه په دې باندې په زور خوراک مه کوئ د خپل ټول سیستم کې د معدې مایع سیستم او ټول عضویات دی هلته ویروس مداخله کړی د مشکل سره مخامخ دی دا ښه کیږي ورو ورو به خوراک هم کوي او هغه سپینه وینه چې ورته تطبیقوو وروسته له هغې سرګنسي هم ورته پیدا کیږي. بالخصوص خپلې خبرې راټولوم زم اصل موضوع ته چې تبه د ډینګي یا د ډینګو تبه دا ډېره یوه شدیده تبه او وړوکه ماتوونکې تبه ده یعنی په دې شکل باندې ناروغان
صحیح ځکه چې د کورونا تبې خو ټولو تیرې کړي دي هغه داسې وه چې کله به وقفه یي وه د ځان درد او بېشیمګي که ووایو یا ستړیا هغه خو به همیشه وه اما تبه به یې کله کله وه چې ډېره به شدیده شوله. اما داسې تاسو وویل چې دا تل وي دا نو ډېره مرګونې ده او یعنی زغم او حوصله یې ډېره سخته ده انسانانو کې.
دقیق سونګزی صاحب ریښتیا هم چې زموږ دغه مریضان چې دي که دلته دي که زموږ د ننګرهار په ولایت یا نورو ولایتونو کې د پرورېګار عالم د ټول ته شفا ورکړي او موږ تاسو د الله پاک ځینې وساتي، یعنې په ډېر توندو الفاظو ډېرو شدیدو الفاظو، ځکه د کتاب سره فرق یې هغه څېړنې چې نړیوال روغتیایي سازمان یا سی ډي سي کړي دي په هغه کې د تبې نه دومره شدته اکایه نه ده شوې. دوی وایي کله کله خو موږ داسې وایي چې ناروغ د دې تحمل لري او عادي تبې دا به موږ ته هسې کوی کوي، لیکن چې دا کله چې موږ دوسیې ډکوو او په دې باندې هغه سرداش کوو اکثریت ناروغان مو د ډېر شدید ځاندرد د سردرد او همدارنګه بلخصوص د هډوکي درد او د تبې له امله ډېر شدید شکایت لري او د بلخصوص د تبې د شدت له امله.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې خو په کلو او لرو ځایونو کې حتی په ښار کې که ځینې وي یا به د امکاناتو د نشتوالي یا هم د ټمبلي کو وایي دغه په خاطر باندې به ډاکټر ته نه ورځي په وخت، دغه بېغوري څومره هغه ده چې دغسې تبې که ونیسي باید زر ورسي، یعنی یو عادي تبې ونه ګڼي چې زه ښه به شم درحاله کې چې دی به ماشو چیچلی وي، وایرس به آلریډي د ده په وجود کې وي او که ښه نه شي نو ممکن پیشرفته حالت ته ورشي، شدید حالت ته او حاد حالت ته ورشي او نور کسان پرې مصاب شي، ځکه چې له عادي تبې خو به ډېر کم کسان نورو ته انتقالیږي که والګی نه یي نور به نه یي. اما دغه بیغوری کراته وای چې باید بیغوری ونه کی په څه شکل باندې وي.
دقیقا جناب استانزای سیب، زموگا اکثر اپ هوادوال الله پاک دی دیتا جوند وار کی زکل اکلا ویام پده بونده هم تاکید که اما دیره هوادوال ما دی اول داکتر چه دا حقا خپلا بونده اگه کلی که تجربه کار کس دا آدوه هم دی دواخانه تا مراجعه کهی ایت کلا هم اگه نجده روخ چوی مرکز تا یا راکتر تا مراجعه نکهی پا دواخانه که هم دی کوشش کهی چه انتیبیتیک واخلی که دلشی چه نه یو ځای باندې مس چرای داس دا یو ځای خو لګیږي او دا کار دې دې لامل یا دې سبب کیږي چې دې وضعیت نور هم وخیم کیږي او که چیرې دې د وینې ماینه نه وی کړي په خپل سر درمل اخلي، یعنی دې وضعیت نور هم د وخامت خواته او هغه بابلی چې په دې ناروغۍ کې رامنځته کیږي په دې کې رامنځته کیږي ځکه دې په د جنګي ته پرسته چې په کالو باندې میاشته باندې نه پاتې کیږي، دې تفریق دوره څوارلس ورځې پورې ده. نو په داسې حالاتو کې چې دی کله په هر ولایت کې زموږ د افغانستان کې چیرې مو یو ورور یا خور په تبه باندې اخته کیږي، ما ورته دا توصیه ده جناب استانکزای صاحب چې کوشش وکړئ تاسو نه قربان شما چې د خپل کور درمل استفاده ما کوي په دواخانه کې مختلف زرقیات ما تر سره کوي یا د بونز ما راغوري د اقل چې نږدې روغتي مرکز ته لاړ شي زه مطمئن یم هغه ډاکټر که تاسو ته د هغه درمل مکمل در نه کینو حتمان تاسو سره نمایي کوي چې ورور اته مشکل جدي دی کوشش وکړه چې هغه د ولایتي روغتون ته مراجعه وکړه. نو په دې سلسله سره دې مشکل ډیر اسانه کیږي او دا که د خپل سره درمل یا یوناني درمل یا د بوټو د خبره ده رنگ رنگ بو گیاونه استفاده کوي او دا پلاټلیټ هم بیا په شلو دیسو زرو کوي، نو دا څه خود موږ ته واس هم وزي موږ هم داسې کوم دا خبره کوم سیستم بیا نه لرو چې بیرته دی زر تر زر دغه ته خبره دی ور داخل کو دی جوړ راووزي. نو دلته بیا ډېرې ستونزې رامنځته کیږي. اول دا چې ستونګزای سه چولتونه کوم کسان رځي دی ته وینه په کار ده دې بیچارهګانو ته خلک وینه ورکوي، لیکن دوی سره یو پایواز وي، دوی نه واټساپ ګروپ لري چې شریکې کي او هغه په لاس ورقې په لاس کې نیولي وي. همدې کمبود دغه پلاټلیټ له امله زیاتزموږ هغه ناروغان بالخصوص په ډینګو کانګو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو ښه به دی چې زموږ مسیجونه چې هغه کسان د ازادۍ راډیو نهار وي چې اول قدم کې ستانځای شدی باید نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي، حداقل یو ډاکټر ته یو مالج ډاکټر ته که متخصص ډاکټر مراجعه وکړي فبه هغه خو ښه راهنمایي ورته کوي نو خپل سر درمل دې هیڅ کله هم نه کاروي.
بله بله، من نن ډاکټر صاحب اوس براسو د دغه مسلې ته چې د تاسو په شفاخانه کې پانتانی روغتون یا په نورو کې څومره امکانات شته چې دغه سی ورس تر مخې زیاتېدونکو کیسونو سمه رسیدګي وشي، په داسې حال کې چې د افغانستان روغتیایي سیستم سره که څه هم چې ځینې مرستې کیږي خو لکه څنګه چې پخوا وي هغه څه نشته، اکثر موسسه چې سی برخه کې کار کوي اوس کار نه کوي، یوازې د روغتیا وزارت او ځینې کم ډونران که پیسې ورکي یا امکانات ورکي، دا څومره ننګون کوي دغه سی وضعیت؟
نو که خپل روختون ته راشم ستانکزای صاحب ځکه زه نه غواړم په نور روغتونونو باندې یا د افغانستان نور ولایتونو په سي سیستم باندې رڼا واچومه. زموږ په روغتون کې که زما غږ هم چېرته زموږ وطنوالو اوروي او هغه انتاني روغتون ته راغلي وي نو اتما دغه خبرو سره بدرګه کوي چې فضل د الله ده تر اوسه پورې زموږ تقریبا د نوي په شاوخوا کې نوي فیصده په شاوخوا کې امکانات مو داخل د روغتون نه دي. یعنې دغه کسانو ته چې کله موږ د ثانوي امتحاناتو په خاطر باندې انټي بیوټیک ورکوو په داخل کې شته او سیرومونه ایدې تر څنګ ایدې هغه د ډوډۍ او لابراتواري معاینات ایکس ری او سیټي سکان مو هم په دغه ورځ کې فعالیږي. دغه شان د امکانات په داخل د روغتون کې لرو او ایدې تر څنګ د یادولو وړ خدا ده چې دغه ناروغان بل ځای نه نیسي. جناب ستانکزی په هر ولایت کې د دې دپاره چې هغه ساري څانګې دي هغه یې نیسي. نو بل خصوص زموږ د دې دپاره په کافي اندازه امکانات لرو او دا هم د عامې روغتیا د وزارت تر چتر لاندې دغه خدمات ترسره کوو. نو الله پاک دې وکړي چې زه دروازه نه شم او زموږ هغه دوستان چې زما غږ اوري او دا خبره سره بدرګه کړي. نو د توکل په خدای او په د کمبود په لحاظ باندې شته مشکلات شته په روغتیایي سیستم کې همیشه سیستمونه
بدن می درد کا زلاړم یو ځای ته چې سیرومونه لګول یو کلینیک باندې یو ځای وو. نو هغه موظف کس څو رقمه سیرومونه ګډ کړل او ماته دا سیروم ولګو سم چې زه ورخطا شوم چې مال دا اول وار دی دغه سي ډیر سیرومونه زه اخلمه. هغه ویل چې نه دا ټول تقویتی سیرومونه دي یعنی څه خطرناک دوا چې نشته پکې. رښتیا ده چې کله چې سیروم خلاص شو نو زما حالت ښه وو خو زه یوازې فکر کوم لمر وهلی وم او تر څنګ یې لږ څه ستړی وم یعنی هغه زه خرابه کړم داسې نور خطرناکه وایرسي څه ناروغي نه وه. څه فکر کوئ ځینو حالاتو کې که دغسې امکانات وي څه شي چې ښه ده چې وشي او څه ښه ده چې تطبیق نه شي په دغسې حالاتو کې یعنی تقویوي هم څه شته د تقویې لپاره که څنګه؟ بله ډاکټر صاحب زما ستاسو غاګاورو تاسو زما غاګاورو
بله بله ستونزه سه تاسو خپل تجربه و لري که هم نو په تاسو یو هیواد کې لکه ترکیه که چې په داس تور رقم سیرومونه غړي مثلا یو نفر ته کې دیش دی وسر ریاکشن ښکارا کی خو خیر تاسو مخترو په روغتیایي مرکز کې وای لیکن زه دا وایم ستونزه سه چې تبابت همیشه ډیر په دا خبره په زربین باندې هغه دوا توصیه کوي. په داس حالاتو کې کچيري یو نفر زموږه مثلا یو خور یو ورور په لری پرتو سیمو کې هغه ته کېدلی شي چې هغه ډاکټر په توصیه باندې لری زورته وایي چې ته کېدلی شي چې مثلا یو رنګر سیروم یا سلیم یا لیتر څنګ میکس یا ګلوکوز واخلي تر هغه چې نږدې روغتیایي مرکز ته راځي. او که داسې په سلاقایي شکل باندې ورکوي چې مثلا په هغه کې رنگ و رنگ امپولون او دواوی ها چهی او دیگه تقریب خاطر سعید اغا شخص با اغا ساد که ستیبل کی گی لیکن که دلشید اغلت مثلا ویتامین سی ورا چهی دکسامیتازون ورا چهی نیروبیان ورا چهی او در حالی که چه در شان چهی کت کتابی بیس نلری جنابستان اگزای سب که دلشی خدا نخواسته اغا ناروغ دی جون سرباد قمار و نویل شی اگه تا که دیده شید که دیو دو دواغان و سردای اساسیات ولری نو هغه پا دواخانه که لمن زدی یا پا در کورکور که لمن زدی نو خب دایی چی زموک تا هغه تا چی تبابت اگه پا اساسی بیسی چی متابع جورنال ندی کتابه ندی چی غیر اتویلی مثلا که اونفر مر ویلی وی اورالنتر کې د خپل لور شای نشي اخستلای کیدل شي تاسو مثلا هغه ریوګری کې مثلا وريدي ورته خلاص کې ورسره غینه هغه رنګر هم په خپل قطرات ورته تیار کې یو مثلا یو بل او یو فلوید تنځ دی روغتیایي مرکز بیا غلطه کچیر د ضرورت تخیږي نظر بغو ګایدلاین ته یا په هغه راهنمو ته هغه ته په تطبیقات کوو. خو خبر د وی زوای مچ جناب ستانکزای صاحب چې زموږ داسې خويند ورونه چې په لور پروتو سیمو کې دی کافی مویاتو څخه استفاده وکي او که شي نشي اخست خستلای بیا هم د هغه وارد لور چې ډاکټران ورته توصیه کوي یا لکه تجربه کار ډاکټر هغه د واخلي خو داسې په سلاټایی یا په رنگ و رنگ بنجاره شکل باندې نه چې خدا نخواسته د کوم ریاکشن ورسره ښکاره نه کړي او د دې په ځای باندې چې ګټه ورته ورسېږي چې د خدا نخواسته د خپل ژوند له لاسه ورنه کړي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس به راشو د دې په برخه کې چې څه ډول مخنیوی کېږي خصوصا د افغانستان په شرق کې چې ګرمي هم زیات وي، حتی ژمی کې هم ډیر یخنی نه وي، یعنی د ماشو لپاره یو ښه مناسب هوا دلته. خوسنده دغه سیمه چې خارونه چې مینس کې رودونه دي یا ویالی دي یا ډنډونه تشکیلیږي، د دغه په ارتباط کې راتوي چې په څه ډول دغه ماشو مخنیوي کېدای شي؟
نو کروش دې ته چې همیشه موږ په کچیر خدا نه خواسته داسې یو ناروغي موږ نیسي لکه ډینګي، موږ وایو چې امکانات نشته دي، مثلا دې تر څنګ موږ ته څوک لاسرسی نه لري، نو را به شو دې ته چې خپله باندې هم باید ځان لږ پذاب کړو. جناب ستانکزی صاحب، یعنی مثلا د ډینګي د کنټرول یا وقایې په هکله باندې دا په دوه برخو باندې ویشو. یو فزیکي وقایه ده چې لکه تاسو هم اشاره ورته وکړه، په هغه ځای کې چې اوبه ډانډې وي یو مغلته پشې ملته بچونه شي مغلته اوګه چي ورس هغه نه په بولغه پشې باندې بدلیږي، او موږ چی نو دغه ډانډې اوبه باید منځ یې سو کاغذ نل لوندې کې بامبي لوندې، او که بازي خود سره دغه ایسیګون چې جوړیږي یا ایر کنډیشن دې په اوغه اوزو په ځخه ذخیرو کې ډانډې کې دا به جاری وساتو، او دا اوبه که په هر ځای کې وي یعنی هغه ځینه باید پټو. او دې ترڅنګ موږ به ډیر کوشش وکړو چې په داسې موسم کې که چیرې مو وس توان رسیږي خپلو دروازو کڼکیو ته پشخ جولۍ ولګوو، او دې نه علاوه چې هغه کور کې که چیرې موږ ګلدانونه لرو یا مثلا ډیر ګلان لرو، او د هغو بیخ ته باید اوبه کمې واچوو تر څو پورې هغلته اوبه ډنډې پاتې نه شي د همیشتې پاره، ځکه چې بیا هم هغلته همدغه د ډینګي غوماشې هغې چي، او هغلته بیا په بالغ غوماش باندې بدلیږي. او دوهم برای شو دې ته چې دا خپله باندې فزیکي کنټرول، دوهم کراشو کیمیاوي کنټرول ته موږ باید هغه سپریګانو په داخل د اتاق استفاده وکړو چې خپل باندې دې او هغه د زراعت وزارت هغه بل خصوص هغه د کلیکونه چې دی هغه توصیه راته دغه توصیه باید واخلو چې موږ اساسه دغه سره مخ کار کوو په داخل د اتاقو کې بدو پاشي وکړو، او دې تر څنګه چې د باندې پریوزو نو خو به دې چې پشخانونه استفاده وکړو، که چیرې مو پشخانو ته واسطه و نه رسیږي نو موږ باید هغه لوشن وکړو چې د هغه هغه پیسې باندې رستو بینیفیت موږ یو استلال رو په توابات کې چې د هغه ګټه نظر تاونو ته ډیره ای. نو که چیرې دا کار وکړو نه تر هغه دینګي د غوماشت چې چلو څخه، بلکې د نور غوماشت چې چلو نور اشاراتو چې چلو څخه به هم د افغانستان ځای سره په امن پاتې کیږو.
بله ډاکټر صاحب، مننه. اوس به دا چې تاسو د مایاتو یادونه وکړله، احیانا که څوک دغه سي ماشو چې چلی وي مخکې لدې چې ډېرې حال خراب شي، څه څه امکانات ورسره یو په څه شکل باندې باید ناروغ سره نږدې وي، په څه شکل ورسره تماس ونیسي، یا څه ډول ډوډۍ ورته ورکړي؟ ځکه چې تاسو ویل چې دغه ساري ده او سخته ده، یعنی د نورو د نیولو امکانات هم شته په یو کور کې.
بله جناب تانگزای سیب، بیا با هم لکسا در خبر رانو پی واش هاو ما ایده انتقال دیری پیخی چرا منسکی گی ام دا غماشی چی چوب پای سبونه چه خواست غماش ده، او دا غماش ده ملاریاد غماش برعکس ده ورازی ده خونه دیر چی چل کهی، او دو هم انتقال چه ده تانگزای سیب آغا خپلا بانده ده مور چخا ماشون تا ده، یعنی ها مینده چه امیدوار ده هجیتا کدش مور چخا ماشون تا شی، او در هم انتقال هم دوینید لاری چه یو کس بل کس تا وینه ورکی، او هغه کچیر په ډینګي اخته بل کس په اخته کوي، او دې تر څنګ د لاس ورکولو مچولو کولولو او همدارنګه د اوایي قطرات د لارې د ناروغي انتقال نه کوي. کچیر زموږ په کورنۍ کې یو څوک رومنسکی خدا نه خواسته په ډینګي باندې اخته کیږي، نو موږ به ډیر کوشش وکړو چې اول هغې تغذیه ته فکر وکړو، هغې ته په کافي اندازه مایات او دې تر څنګ د میوو ترکاري باب او سبزیجاتو نه په کافي اندازه استفاده ورته وکړو، او دې نه علاوه هغه باید په کور کې پرې نه ږدو، هغلته چې نږدې روغتیایي مرکز هلته بوزو، او هغه ډاکټر حتمن درته توصیه کوي چې دې سی بي سي دې تر څنګ نور هغه روټین معاینات چې ورته لازم دي دا باید هره ورځ ورته تکرار شي تر څو پورې چې خدا نه خواسته د دې وینې په هغه پارامترونه چې دي په دې کې کوم یو پارامتر راټیټ نه شي او د دې لامل نه شي چې هغه خونریزي ورکړي، نو دا باید د جدي مراقبت تر لاندې وي. خو ښه به دی هغه کسان ته چې بابېړی ورکړی دی مثلا هغه د پوزې یا د خولې لري دغه خوندزي لري او یا همدارنګ د غټو متیاز رنگ تور وي یا په استفراقاتو کې ویناري دا باید حتما پروختون کې باید بستر وسی تر هغه پورې چې هغه ډاکټرانو ډاکټر صاحبانو او د تر څنګ هغه عمومي وزیر په دونه فیصله نه وی کړي نو دا له کور د نزي کې چیرې بیا همزي نو دا لکه څنګه مو چول چې ساری ده لیکن د ویني دلاره د مور څخه ماشوم ته دې دلاره ساری ده نور لاس ورکول او د توخیدو دلاره انتقال نه کوي تر اوسه پورې چې کومې څېړنې شوې دي زموږ سازه
من ډاکټر صاحب د دغه پیښې خو موږ رپورټ درلوده چې په ننګرهار کې لک تر لګه نوي پیښې دي اول ته خلک بستر دي تاسو سره څه ارقام شته د اقل د خپل روغتون چې مرکزي روغتون دی څومره ناروغان په ډینګي باندې اخته دي او هغه څومره حاد کیسونه لري په دې رابطه باندې
دغه نن ورځ موږ سره د ډینګي تبې ناروغان چې وو هغه 15 نفره وو او دې تر څنګ موږ د کانګو ناروغان هم په دې وړ کې بستر درلودل خو ټاکونه بیل بیل دي خو په نن ورځ کې 15 نفره موږ د ډینګي په لاره بستر درلودل چې هغه څو ورځې رئیس را سره وو او وضعیت ښه و کېدای شي دغې نه ځینې کسان نن مرخص شوي هم وي
بله ډاکټر صاحب غواړم او پختم چې که څه هم چې درملنه ډیر نشته اما څه کوي د دې لپاره د دې ترڅنګ چې وقایه روانه وي څه دوا وشته څه امکانات باید وکارول شي
د دې ناروغانو لپاره یعنې د ډینګي ناروغانو لپاره کوم خاص انټي وایرل نشته لکه څرنګه چې تاسو هم زیاته کړه نو دې لپاره موږ ډیر کوشش کوو چې هغه انټي بیوټیک دې په خاطر ورکوو چې خدای نه خواسته موږ یو اصطلاح طبي کارو چې هاسپټل اکوایر یا هغه ان د شفاخانه نو انټانات هغه مصاب نه کړی ځکه دغه معافیت ضعیف ده انټي بیوټیک ورته ورکوو او دوا مواد او دریم دې ترڅنګ د کسانو ته موږ پروټین شکل باندې ماینات هغه ماینات چې موږ پروختون کې شتون لري هغه ورته ورکوو او کچيري زیاتره زموږ د ناروغانو مثلا ایچ بی خپل باندې ایچ بی کاتبي او پلاسټ داون وي اې دې لپاره بیا مختلف په یاس په اومه ټکو کچيري وایو سره وینا کزرات یو هغه ورته راغړو او دې تر څنګ سپینه وینا او کچيري دې ناروغانو اینار جګیږي بیا دې لپاره خپل باندې فیف پیټه موږ ورته توصیه کوو او هغه دې لپاره راهنمایي کوو نو دا کسان په دې خاطر باندې زیاتره کسان چې بابرای ورکړی وی زموږ سره بستر وی او خدای نه خواسته کې دې څخه یو کس مثلا زی خپل پښتورګ وظیفه د لاس ورکوي یا رینال فیلر خو تاسو بیا هغه اوټومات کنسلټیشن ګروپ ته شو هغه ځینې چې ډیالیز لري هغه تلسته هغه ډیالیز کیږي دوباره مخته راسته نو دې سره نورغونو سره ډیرای کومک زموږ پر وختون کې جناب استانګزای صاحب تر سره کیږي او په عمل کې هم پر سره کیږي
بله مننه کوم ډاکټر صاحب غواړم یو څه بلم په دغه برخه کې وپوښتم چې د خلکو ته کوم توصیه تاسو کوی د څومره جدي نيسي خلک په دغه رابطه باندې خصوصا او فکر کوي چې واقعا تاثیر کوي دغه پیغامونه چې په عام شکل باندې مطرح کیږي که څنګه
تقریبا پسامزه سه که چیره و ایما چه پا زموگ ادعقل کسان چیدی زموگ مسیجون آروی او اکثریت کسان ما مسیجون آروی پا دیا کلابانده پا دا هم باید پاک و محمدی و آیو یعنی کلا چه مواصل لکت سرنگه چه موگ ورتوایی چه پی خوری ورو را ادعوز هم در زاده در رادیو لار تاس خپل پیغامونه دیتا نشرکویا چې د باندې پریوزه حتما د پشخانه نه استفاده وکیا او دا وقایه همیشه ارزانه و آسانه بهتره د مالجی نه ده نو د دې نه علاوه که چیرې د اوبو ډنډونه تاسو د کور له مخې سره لرئ هغه جاري وساتئ یا د دې نه علاوه چې په دې پورې تړاو لري هغه د کانګو ناروغانو ته چې قصابان ته موږ وایو چې تاسو پیشبند و ماسکو دسکش وشویه اې دې نه علاوه چې زموږ مسج سپارښتنه نه مني راته وایي ته ډاکټر صاحب داسې د بېغیرتۍ خبرې کوي موږ د ناروغۍ په قصه کې نه یو دا موږ نه پوهېږم موږ ته انتان نه راکوي بیا چې بله ورځ وخته کې هغه کس چې د دوو شیانو په قصه کې نه وي چې دا ناروغۍ ورته انتان نه ورکوي مغه زموږ سره په وړ کې بستر کېږي نو راځم خپلې خبرې راټولومه اصل موضوع ته چې زموږ په هېوادوال الله پاک دې ته ژوند ورکوي پروردګار الله موږ سره په خپل په امن کې ولري دی باید کوشش وکړي چې دغه سپارښتنې چې د عامې روغتیا وزارت تاسو رسم محترمې رسنۍ ورته کوی دا باید جدي ونیسي عملی کی ڈینگی پاک لبون مطمئن ما چنور ڈاکٹر صاحبانو ہم معلومات ور کری دی کافی اندازہ باندې ڈینگی د سیو شای نو نه دی چی زمو کورتا کیلری روش دروازه رو ټک ټکی روبون عمله کی نه خو خپل باندې موږ د باندې پریوزو ګرزو ا دې غمو شو د زولو لپاره زمينه مسایده کړی دا ورسره غوړه موږ چی چی نو بدن پدې اساس باندې دا سپورښتنه موږ هم بیا هم ټینګار کوو چی زموږ د ری خلک سره همکار وي د خپل خلکو سره د عمر وخت وزارت سره کچیر دا مسیجن مراد کی زموږ مطمئنه چې د دینګي واقعیت ان شاء الله د بازار دی یو هفته کې صفر تر ازي
بله بله ډیر زیات مننه کوم ښاغلی ډاکټر سیف فرید الله عمری کور موادان چې په دغه پروګرام کې مو مخت توضیحات راکړل د ډینګي پر اړه باندې مو خپل معلومات شریک کړم درنګ خپل سپارښتنه له تاسو مننه کوم سلامت اوسئ
کور موادان جناب سنگزای صاحب چې همیشه تاسو هم د خلکو د ارتیا ور مور موضوعګان انتخابوي تر څو پرې چې زموږ خلک مثبت مسیج نه زنه واخلي بیا مو هم کور موادان
سلامت اوسئ درنو اوریدونکو ډاکټر سیف فرید الله عمری او د انتانی ناروغي متخصص هم درنګ ترینر متخصص چې د ډینګي ته په اړه له موږ سره خبرې کولې د خپل خبرو کې او څو ویل چې ډینګي کوم عادي ته نه ده بلکې ډیره زیاته خطرناک ته بده چې د ناروغانو د هډوکو درد ډیر زیات جدي وي او ترڅنګ سترګي معده عام دارنګ د وینو د کمښت مسله هم رامنځته کوي او باید خلک جدي ونیسي او د ډاکټرانو توصيه او عامه پیغامونه چې په دې اړه خبري غړي ډیر جدي ونیسي ځکه چې دا یو مرګونی تبد او نور کسان هم پریخته کیدای شي نو د خبره چې باید بے پامای ونشي او ټول هیڅ سپارښتنه چې کیږي په دې اړه باندې ومنل شي ترڅنګ د دوی سپارښتنه دا ده چې باید ژر تر ژره کڅوک په دې نارو اختکیږي او غیر عادی تبولري لکه څنګه چې دوی ویل باید صحی مراکز ته مراجعه وکړي څو اړوند خدمات او تداوی ورته پیل شي له تاسو مننه چې د روغتیا ژوند شتمنۍ دغه پروګرام مو واوریده
بات چیر ترسی
کڈی رہم رگا گسا سبات چیر ترسی پلی کڈیر پتاوری گی مات چیر ترسی
دگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی چیر ترسی سپرلی کڑے پتاوری
ستم سپل زد جوندون زپل زد هر ستم زپل زما دست رزرا واس دنیا ته چترسی زما دست رزرا واس دنیا ته چترسی پلی کڈیر پتا وریگی مات چیر ترسی پرلی کڈیر پتا وریگی مات چیر ترسی دگل خستا زون جانا تات چیر ترسی دگل خستا زون جانا